مصدقی وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي ده، خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولي. تمه ده د ولسي جرګې یو پلاوی کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي، چېرته چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه کړې ده. په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسیدو او بیا افغانستان ته د تګ او ولسمشر کېدو یو ډیر مفصل او جالب راپور هم په دغه پروګرام کې تاسو ته خبرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. تر هر څه مخکې خبرونه دي. د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړي چې له افغان سفیر شکر الله عاطف مشال سره په پاکستان کې ناوړه چلند شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي. نن د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه پیلوي. او د اروپایی ټولنې یوې ویاندې مایا کوچیانیچچ له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعار ردوي. د خبره یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یوه اعلامیه کې ویلي و په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلي و چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر ورسته له هغه ISI ته ورغوښتل شوی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي و په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلی. افغان قونسل حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قونسلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د ډیپلوماتانو د امنیت لپاره به خپلې هلې ځلې کوي او ډیپلوماتان به خوندي وي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو د لګېدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 295 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 اویا تنه په شهادت رسېدلي دي او 108 تنه هم ټپیان شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی کې د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
دویمه ورځنۍ لوبه راتلونکې شنبه او دریمه ورځنۍ لوبه د دوشنبه پر ورځ کیږي. په هندوستان کې به دواړه ټیمونه درې شل اورې مسابقې د نومبر پر 14 شپاړسمه او 13 کوي او بیا به په آخر کې یو ټیسټ مسابقه هم ورکوي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن تیره شپه له هانګ کانګ ازادي راډیو ته وویل
دو سوه یو دیرش قلمه تاریخی اثار شاوخوا درې میاشتې به دلته په دغه موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي وي. زموږ هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپې فلول، آی خانم، تلا تپې، باګرام او تپې زرګران تاریخي اثار راغونډ شوي. د اروپای ټولنې یوې ویاندې له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړونکې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوسیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړونکې له تعهداتو د ترسره کېدو لپاره به تازه اقدامات کوي. ایران ویلي چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګاز تزریق یا پیچکاري کړي. ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل هیواد به نن چهارشنبه 1440 سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګازو پیچکاري کول پیل کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د برېټانیا ملي امنیت ګواښي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي کرملین وضعیت په اندېښنې سره ساري. تر دې یوه ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آیار شپږ له دوه برابره پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه بلل کېږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری بولي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیون شبکې ته چې د آزاد اروپا راډیو او امریکا غږ یې په ګډه چلوي داسې وویل: ښایي د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ روسیه وي. ځان یو بې طرفه لوری ګڼي، حال دا چې د دې شخړې یو عمده برخواله ده، که څه هم په رسمي ډول دوی داسې نه ګڼل کېږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په اوکراین کې بلتون غوښتونکو ته وایي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته اړتیا لري او موږ به مو مرسته کوو، خو په عملي ډګر کې شیان برعکس وي. روسانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې سږکال په نړۍ کې 4.1 میلیارد وګړي له انټرنیټ سره تړلي دي. د مخابراتو نړیوالې ټولنې یا آی ټي یو دغه راپور پرون خپور شوی چې پکې راغلي مخ په وده هیوادونو کې د انټرنیټ د خزینه کارونکو شمیر کم شوی. دغه اداره چې د ملګرو ملتو په چوکاټ کې فعالیت لري وایي د 2013 کال په نسبت په ټوله کې د انټرنیټ نړیوال ګډونوال 15.3% زیات شوی دي. د انټرنیټ زیات کارونکي په اروپا کې او تر ټولو لږ په افریقا کې میشت دي. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو ویل شوي چې په افغانستان کې تر ښځو زیات نارینه انټرنیټ کاروي. خبرونه مولا ازادي رادیو وبردل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي یاد کړي، خو جمهوري ریاست بیا د دغې طرحې ننګه کړې ده.
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
حکومت څو ورځې مخکې اومادې طرحه وړاندې کړه چې له بیلابیلو لورو سره مذاکرې مهمه برخه جوړوي. په پام کې ده د ولسي جرګې یو پلاوی د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تطبیرولو.
کنړ په ناړۍ ولسوالۍ کې تېره اونۍ د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې اپوزیسیون او حکومت سره جوړ رانغلل او مظاهرې پرون د 15 ورځې په مخه په اسلام آباد کې روانې وې. یو مظاهره چې وویل
موږ ته هیڅ پروا نشته، انشاءالله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلی یو، څه د قائدین حکم وي هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلی یو.
او د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسېدو او بیا افغانستان ته د هغه د تاګ ولسمشر کېدو په اړه یو ډیر مفصل او جالب راپور لرو. ملالۍ بشیر دی وی برخې کیسه داسې وایي.
د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینی تپلیتسی شاروال ملش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده، موږ پوه شو چې دی دلته پټ وو او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخېته کړ.
دغه پروگرام ته بیا هم خراغلی رازول لمړی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولی. د افغانستان جرای رئیس عبدالله عبدالله دغه مادي طرحه غیر واقعي بللی ده. عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د سولې وړاندې شوې طرحه د غوښتنو یو لیست په څیر ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرایه رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي، خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بېلابېلو لوریو سره تر سلا مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون سېشنبه د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیڅ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي، ځکه د اجرایه رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دې ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایدارې او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
طرحه جامع او مکمل طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوي دي.
د حکومت اجرایه رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبری وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبری. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریوي حمله وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرایه رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپل مرکې په بل برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبيني شولې ده. د عبدالله عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی، بلکې خپل کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل په پام کې د چي د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي چیرته چې تیرونه افغان او پاکستانی ځواکونو جګړه کړې ده. د لړم اقره په 15 او 16 دواړو لوري په جګړه کې چې د کرخي دواړو خواو کې وشو خلکو ته مرګ ژوبله وخته. په ولسی جرګه کې د کونړ یو استاد نعمت الله کریاب وایي اوس هم هر شی بعد دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو ویر کیږي. له ښاغلي کریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړي.
په واقعیت کې تیرونه د ناړې ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شو چې کله پاکستانی ځواکونو د ډیورند د کرخي په وګدو کې د خواته الته چې زمون کلی پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده، د دې کلی په څټ باندې یو غونډۍ ده او غوښتلې چې دلته یو پوځي قرارګاه او یا چونه جوړي. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په هغه اړه دا رندو دی، دې خواته دې غاړه دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې د خپل استحکامات جوړ کړي وي دغه ټول کلی د بیا داسې و چې د دې په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ور مخته شول او بیا د فوجیانو ترمنځ جګړه شوه. نو وضعیت دوه درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبلم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمي ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسی جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د هغه خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسوي.
کریا صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما هغه نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په ما د هماغه ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په هماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو هسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې، دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی. د څوارلس سوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده، په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې د دغه ښکاري، ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرخه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا څوک دي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي، د هغې نه همدې خواته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
والی اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دواړو خواوو کې پوځیان ګوته په ماشه په سنگرونو کې ناست دي. آیا وضعیت دغسې دی، یعنی هر شپه بیره کېږي چې بیا به د دواړو ترمنځ شخړه پیل شي؟
بالکل، هلته د نړۍ ولسوالۍ ته هماغه چې د بریکوټ ساحه ده او زموږ سرحدي ځواکونه دي، لا هغه لومړۍ ورځې چې ورغلي دي اوس هم لا شته دی. خپل هلته د سرحدي ځواکونو قومندانان، د لیوا په سطحه باندې د پوځ قومندانان او د پولیسو دا ټول هلته شته دی، حضور لري. او بلې خواته هم پوځي تحرکات شون، سیمه یو بل ته نږدې ده ښکاري. نو دواړو لورو ته دا رښتیا ده چې هغه د پخوا نه اضافي ځواکونه هلته دېره دي، ځای په ځای شوي دي. موږ جګړه نه غواړو، په هیڅ حالات کې هم نه غواړو، ځکه د جګړو ستړي یو. که کله را باندې کېږي او تحمیلېږي، نو بیا هم امنیتي ځواکونه او هم ولس چمتو دی چې له خپل ځان، د خپلې خاورې او له خپل ولس نه دفاع وکړي.
کاري صاحب، تاسو د هغو کسانو څخه وایئ چې په ولسي جرګه کې مو د ځینو اضطراري غونډو پر رابللو انتقاد کړی دی، چې پر ځینو وړو مسایلو باندې حتی د شپې ناوخته غونډې رابلل شوي دي. خو تاسو د کونړ موضوع ته هم اشاره کړې چې له کلونو راهیسې راکټونو ورباندې توغول کېږي، له کرښې بلې غاړې څخه او دغه راز جګړې کېږي. ولسي جرګه کې ولې دا موضوع دومره جدي نه مطرح کېږي؟
هماغه ورځ باندې چې جګړه وشوه د شپې نه سبا ته چې موږ ولسي جرګې ته لاړو، د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له استثنا پرته ټولو وکیل صاحبانو د بیګانه موږ د انسجام یو ګروپ دی، په هغه کې مې غږ وکړ او هر یوه دا غږ راپورته کړ. ولسي جرګې خپل موقف او دریځ څرګند کړ، یو پریکړه لیک یې ولیکه، یو اعلامیه یې ولیکل، او د هماغه په تعقیب باندې یو پلاوی وټاکه او دا به سیمې ته ځي. نو ولسی جرګه هغه خپل موقف او دریځ په دې برخه کې څرګند کړی دی. لا هم جدي دي، داسې نه وایي چې ګوندې که د وطن په یوه ځمکه باندې اور بل و پروا نه کوي. په دې په ملي مسایلو کې تر ډېره پورې اوس موقف د ولسی جرګې ښه دی او روښانه دی.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریابو د کونړ ولایت استازی ده وویل چې دی او ځینې نور وکیلان به د کونړ نړۍ ولسوالۍ ته ځي، چېرته چې له افغان پوځیانو سره تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو جګړه وکړله او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
ازادي راديو ته وګست دولت سپګنی منځنۍ چپه او افم 3.5 باندې خبرونه کوي. که یوی خاطر رسنه او خبریالان د خلکو د اذهانو په جوړولو کې خو مثبت رول تر سره کولای شي، نو بل لور ته په غزنی کې ځینې خبریالان وایي چې رسنه او خبریالان دي د همدغه نفوذ په استفادې د سولې لپاره کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور را لیږلی.
رسنۍ چې د دولت څلورمه قوه بلل کیږي، نو په غزنی کې ځینې خبریالان یې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه مهمه برخه ګڼي. دوی وایي که دغه رسنۍ او یا هم په ټوله کې خبریالان یې د مثبت اړخ لپاره په کار واچوي، سولې ته لاره هوارېدای سي. لیکوال او خبریال عارف روان وایي که خبریالان او یا هم رسنۍ په دغه برخه کې خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي، د سولې لپاره لاره هوارېدای سي.
که چیرته خبرنگار خپل رسالت په رښتیا هم خصوصا په غزنی کې که خبریالان خپله وجبه مسلکي وړتیا په کار واچوي، سوله اطمین انشاءالله تمینیدای سي.
په غزنی کې د یوې نړیوالې رسنۍ خبریال اسدالله ابوالهار جلالزی بیا په دې نظر دی چې ژیړ ژورنالیزم په هیواد کې د ستونزو لپاره لاره هواروي. زیاتوي هغه خبریالان چې د پردو ګټو لپاره کار کوي، که له دغه کار څخه ډډه وکړي، د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کولی سي.
خبریالان که د ژیړ ژورنالیزم څخه مخه را وګرځوي، نو به دوی وکولی شي د سولې په ټینګښت کې ښه رول ولوبوي. ژیړ ژورنالیزم دی چې تر ډېره بریده پورې تاوتریخوالی رامنځته کولی سي، تر ډېره بریده پورې خلکو ته اندېښنې ولاړولی سي، تر ډېره بریده سولې د پرمختګ په مخه کې خنډ کېدای سي.
ژیړ ژورنالیزم د پردیو د ګټو او یا هم د څو پیسو لپاره خبریالۍ ته ویل کیږي. په غزنی کې د خبریالانو د اتحادیې رئیس رحمت الله نیکزاد هم وایي خبریالان د سولې په تړاو د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي.
باور کامل دارم که خبرنگار
زه پوره باور لرم چې خبریالان د سولې په پروسه کې همیشه هڅه کوي، د مهم نقش په دې برخه کې ترسره کولای سي. خلکو هم رسنیو او خبریالانو ته سترګې نیولې دي، اوس بیا هم د سولې خبرې ګرمې دي. خبریالان د مثبت اړخ په نظر کې ونیسي او مثبتو خبرونو ته د پوشش
ورکړي.
په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار هم په دې باور دی چې خبریالان د سولې لپاره د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي او تر یوې اندازې دغه رسالت سرته رسولی دی.
مؤثریت بیخي زیات په وروستیو کې د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې، لایو ډلو ترمنځ تفاهم پرامنځته کولو کې زما فکر باندې ډېر مثبت رول یې ادا کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په ځینو رسنیو او یا هم خبریالانو دا پړاوره چول کیږي چې هغې د پردیو ګټو لپاره خپل فعالیتونه پر مخ وړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیجیټل ژورنال خپرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار نوي راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د 132 میلیارد ډالرو د لګښت مسله څېړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل ژورنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، ښه حکومتولۍ، بشري مرستو، ملکي چارو او له لویو سره په نهو برخو کې لګېدلي چې 144.1 میلیارد یې یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړې شوې دي. خبرونې لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د څه باندې 106 میلیارد ډالر ژمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد یې مصرف شوي دي. له دې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل ژورنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغو پیسو ته نړیوال بانک هم په یوه راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسېدل او سږ کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونې بیا د افغانستان د مالی وزارت د یوه بیان خبرې راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 116 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل ژورنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوي. خبرونې د سیاسي چارو د کتونکي نقیب الله هاشمي خبرې راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوي چې پر لویو پروژو یې مصرف کړی وای. د لویدیځ وی بلې خبرونې ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيي کارکونکو او روغتيي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریجونه کړی دي چې لدی عمل یو شمېر روغتيي کارکونکو مجبور شوی دي چې خپل کار پریشتي او په جینو مواردو کې روغتيي مرکزونه بند شوی دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریدونو له امله ملکي خلکو ته د روغتيي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال را په دې خوا د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکوونکو او صحي مرکزونو 4 حملې شوي دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکوونکو سره د بد چلند په لسګونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شایي واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
د پاکستان د حکومت او اپوزیسیون مرکچیان پرون ونتوانېدل په دغه هیواد کې روان کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 لپاره هم په لسګونه زره کسانو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهرچیان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو د عمران خان حکومت وایي چې عمران خان به خپله 15 دوره حتما پوره کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچیانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکېچ د ختمېدو هڅې ناکامه سوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچیانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکېچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلي پر ځینو موضوعاتو موافقه سوې، خو پر ځینو اوس هم خنډونه سته. دوی ویلي چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا سي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې سي او حکومت هم متاثره نه سي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهرې پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات له لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی، هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر سال خپل طرف زخه دی خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماخام لکه موسم داش ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه سته. ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلی یو. سیسه د قائدین حکم هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلی یو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لږ تر لږه د اپوزیسیون 8 نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پاوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوی دی. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. د پاکستان د حکومت مرکچیان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه مواجه نه ده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي افغان حکومت خو د خارجانو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی، نو ولې د پاکستان د بریدونو مخه نه نیسي؟ حسن قلمیار د تخار له شکمش لیکلي حکومت د ملکی افغانانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي د سولې خبرې باید طالبان د افغان حکومت سره په کابل کې وکړي. واحد مدقیق له لوګره لیکلي دواړه خواوې چې په جنگ کې دي باید اوربند وکړي بیا د سولې خبرې پیل کړي. ذکر الله زکی بیا لیکلی چې د سولې لپاره 10% هم مطمئن نه دی، ځکه چې په څو میاشتو کې د سولې په وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس او تاسو اتلس پروژې له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په خپل نوم راواستوئ، په مهمو مسایلو باندې لنډ تبصره وکړئ او تاسو ته به خبره کوو. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره د ویدا خبر یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړی په بخښنې سره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان آی اس آی لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی. افغانستان په دغه کار کلک اعتراض کړی او دغه کار یې له ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل بللی و. د ګرجستان دفاع وزیر ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. عراق لیګاري باشویلي پرون کابل ته تللی و او دغه خبرې هلته کړې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دغه ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته ویل خلکو ته زیات مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي. دغه لوبه په لکنو کې ده او د افغانستان په وخت به په یوه بجه پیل شي. د اروپایي ټولنې یوې ویاندې له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. ماریا کوچیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینی کیفیچوس وایي روسیا په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. وخت په افغانستان کې 8:30 دی اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د ببر کارمل په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. لومړی راپور په چکسلواکیا کې د پخوانی افغان ولسمشر ببرک کارمل پټ ژوند. چک جمهوریت د 1988 او 1990 کلونو په ژمي کې د افغانستان کمیونیست رژیم یو وژونکي ډله استخدام کړه چې په چکسلواکیا کې افغان سفیر ببرک کارمل ووژني. د هغه وخت چکسلواکیا چارواکي د د ژوند په اړه اندېښمن و. دی له کورنۍ سره جرمني ته نږدې په یو ځنګل کې د ښکار یوې سیمې ته انتقال کړ. د کارمل شپږ کسیزه کورنۍ یو کال د چکسلواکیا د بدنامه کمیونیست خفیه پولیسو یا اس ټي بي تر خوندیتوب لاندې یو کال په دې سیمه کې اوسېدل. د وژونکو د مخنیوي په خاطر دوی په یو غرنیز کلي کې یو سناتوریم ته انتقال کړل شول. له سناتوریم څخه دوی وروسته یو کوچنی ماڼۍ ډوله کور ته کډه کړی شول چې مخکې ورڅخه د شوروي اتحاد پوځ استفاده کوله. دا د اس ټي بي د 301 پاڼو محرم و اسناد و معلومات دي چې په دې وروستیو کې د چک جمهوریت حکومت غیر محرم اعلان کړل. دا لومړی ځل دی چې په چکسلواکیا کې د کارمل د پټ ژوند په اړه معلومات اعلانې شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو مفصل راپور وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خپره شي.
شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره یې مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل اوه کاله د افغانستان ولسمشر پاته سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد لس کاله افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1990 کال په جولای میاشت کې کارمل د چکسلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د دوه وخت رسیدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کودتا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد ترکی چې د خلق ګوند مشر هم و، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر و، پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پراګ ته تر رسیدو وروسته کارمل د ترکی د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړه، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چکسلواکیا خفیه پولیسو یا اس ټي بي کارمل د یوه ګټور کس په توګه ثبت کړ. د اس ټي بي د 1988 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو
ځکه د چکسلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چکسلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د ترکیې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چکسلواکیا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتل د روسیې په سفارت کې له یو ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د اس ټي بي په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد شوی دی. سپاتل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو دریځ معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چکسلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل سوه. په کابل کې د چکسلواکیا سفارت د چکسلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چکسلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او وی ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د میرمن او څلور اولادونه په پټه د چکسلواکیا لویدیځ ته یوړل سول. دوی کراسلیڅې ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځای پر ځای کړل سول. اس ټي بي د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته یې شونه وکړه چې د دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ یې نظر وساتي. د 1999 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو له مخې درې کسان چکسلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د اس ټي بي د اسنادو له مخې چکسلواکیا ته نوي افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالي او نور ملاتړ وکړي. د اس ټي بي اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. اس ټي بي خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چکسلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همداراز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دی په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولینډ سره پوله لري. اس بي ټي د وژونکو د بې لارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل سول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چکسلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل سول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د اس بي ټي اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅې سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی و او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی و چې د له خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ یې عادي ښکارېدل او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. د وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. د زیاته کړې چې شک یې درلود اس ټي بي د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټ نه و پاتې سوي، نو اس ټي بي دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلینې کلي کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای سول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای سوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیڅې ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسېدو وروسته اس بي ټي د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې وو. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابله ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې وو او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ یې په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسنادو له مخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره وته او زیار او هورونوم ښارونو ته یې د اس ټي بي په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو له مخې د به هلته په فرانسه، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلاوطنه غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلینی تپلیڅې اوسنی ښاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولس کلان و چې د کارمل کورنۍ په دې کلي کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلي د کرکټر برخه وګرځېدل. ملیش ازادي راديو ته وویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل پنوم یو کس وو چې څرګند و د دې کورنۍ ساتونکی وو. عبدل کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیڅې پخوانی شاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه وو او تل به یې یو څه لوستل. کله ناکله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چکسلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد دري ته وژباړي چې پر چکسلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر د ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 43 کلنه وه او ډیره شایسته ښځه وه. ده دا هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د الومنیم په کارخانه کې یوه پخوانی انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي ویبپاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یوه شمېر کوټو کې اوسېدل. یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکا لیکلي کوچنیانو له نورو میلمنو سره په ازاده توګه خبرې کولې، هلکه سلواکي ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نمونه یې هیڅ چاته نه معلوم. په سناتوریم کې د هغه مهال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نوې چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د ده هیوادوال هم د چکسلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه دا به اکثر اندېښمنه ښکارېده، ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاته سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیرې کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې ده د چکسلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې د یو غاړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي، چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي، لیکونه ولېږلای سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلای سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د ده په وینا غیر انساني چلند کوي. د له مسکو وغوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی و. د لیکلي و هر ځای چې انتخاب کړی زه همالته درسره ګورم. ده د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه اس ټي بي معلومات نه دي خپره کړي. د اس ټي بي یو ځایي افسر ویلي چې د 1989 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب الاجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي، ځکه بیلونه یې نه و پرې کړي. یوه میاشت وروسته اس ټي بي د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه سول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یو داسې معنی ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې پخوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چکسلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1989 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې اس ټي بي یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چکسلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د اس ټي بي اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چکسلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د له منځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. اس ټي بي پولیسو وموندله چې افغان سفارت په ورستوي کې شپږ توفنګچې، دوه رایفل، دوه شارټګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوې تهدید ته په غبرګون کې اس ټي بي په چکسلواکیا کې اوسېدونکی یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل سول چې په افغان سفارت کې یو کارکوونکي ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ سو. کارمل ورته وویل چې ناروغ دی او غواړي په پراک کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل سول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیته یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په همغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یوه ډیپلوماټ ته وکړه. د اس ټي بي د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په خبرګون کې ډیره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د ډسمبر میاشتې په منځ کې اس ټي بي راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د ډسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ و او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخې ته کړ. د 1999 کال د ډسمبر په